کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. تازه دی رادیو یو بل خبرونه ته مزافر بازار هرکلی کوم. او ریچی ارګ یو بیا د سولې خبرو د ژر پیلېدو لپاره پر طالبانو ټینګار کړی. د هغو قربانیانو د کورنیو څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امر الله صالح په پرونی برید کې وژل سوي او یا یې جسدونه لا ورک دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د دوه دینی عالمانو د وژلو طرح نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 ملکان وژلې دي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر دوه دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړون کوي نیولای دی. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور نن ونیو. د ملي امنیت ریاست د چارواکو په وینا اکرمه د افغانستان پر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوال سخت دریځ ډلې د جګړې عمومي مسؤل دی. ډاکټر نیازی د جون په میاش کې د کابل په وزیر اکبر خان جمعت کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. لدی پیښې یو ونی ورسته مولانا مفلی د کابل په شیرشای سوری جمعت کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرمه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وای طالبان له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبريالانو سره د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړی چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د کورنیو چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاده موده کې په 22 ولایتونو کې 318 حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یو اونۍ کې 9 ولسی وګړي شهیدان او 9 نور یې ټپیان کړې دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخته.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او د ښاغلي صالح د درې ساتونکو په ګډون 15 ملکیان ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې 6 طالبان ووژل شول. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د شپږیزي غوړه لیک سیالیو په دوام کې نن سپینغرز مریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغرز مریانو دوهم برای دی. په دې سیالۍ کې تمیم سرخرودی د سپینغرز مریانو ته شولو بده او د مسابقې غوړه لوبغاړی وپیژندل شو. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګی ته نږدې کالانی سمندری تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وای د سمندری هوایی او مزکنی ځواکونو جزو تامونه په د درې ورځېنی مانوري کې چې له اوپتلونو او بی پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانوري چې ذوالفقار نهنوی نومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانوري هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبه پورته شوه. دا پیښه په داسې حال کې شوه چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیښې له ځایه ټینګ لوګي آسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګیدلي اور له کبله د مرجوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته یې د اور د غزیدو مخه نیولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه تلویزیون چې دا به شاید د جګپوړو روسی چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناولنی ټیم د هغه خپلوان او نور په دې باور دي چې روسی چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. کرملین په ځلونو دا تورونه رد کړي دي.
خبرونه مولا زاده ریډیو اوریدل. د سولې خبرو د جر پیلې دوله لپاره پر طالبانو د ولسمشر د دوهم مرستل سرور دانش ټینګه
اکنون بر گروه طالبان و گروه های
اوست طالبان و هوتل وارده چه ده سول مقابل دی و باید خپل مسئولیت درکری که پا خپل اداو که رختینی بی باید دیر جور خبرو ته حاضر شی.
پا امریکا که ده افغانستان سفارت لخواه ده یو دیوال ده جوره دو پا برخی که ده اداسوی فساد پاره ده ولسی جرگی ده پلرتون که پلاوی ترگنده ونی
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي. داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې د څه باندې 0 چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د نورو راپورونو تر څنګ 2 اونیز پروګرامونه هم اورېدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف کار پروګرام او کور کلی چې د وخت پر ارزښت خبرې کوي.
نړی چې رسیدلې ده د دوی یوازینی علت چې هغه چې د وخت نه ضایع کوي. هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو پکې هغه ټګي او برګي نه کوي. زموږ مشکل همدغه دی چې وخت ډیر زیات ضایع کوو.
د خبرونه مو تر 5 بجو ده. د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وایي حکومت د سولې د خبرو د پیل پر وړاندې ټول خنډونه لرې کړي او اوس باید طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي. سرور دانش پر طالبانو ږغ کړی که رښتیا هم سولې ته ژمن وي باید هر څه ژر مذاکراتو ته حاضر سي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال داسې مهال د طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کړې چې دې ډلې ویلې لا یې هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر نه وي بشپړ سوی دوی به خبرې پیل نه کړي. امید ظاهر مل نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې هر څه ژر بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیلمندي زیاته شوې او ټول هغه خنډونه چې د دې بهیر په مخ کې پراته وو حکومت لري کړي دي. که څه هم ښاغلی دانش د دې خنډونو په اړه څه نه وایي چې کومو، خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پایل لپاره د طالبانو یو شمېر شرطونه منلي دي چې یو یې هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن یې د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي یو مراسمو ته خبرې کولې وویل اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته پاتې کیږي چې باید صادقانه عمل وکړي.
روانه کیمروز بدای تحقق سول آغاز
هغه بهر چنن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټول افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لری شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسؤلیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
مذاکره حاضر شوم.
سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یو باعزت سولې او یو ګډ ژوند ته اړتیا لري. خغلی دانش داسې مال داد څرګندونه کوي چې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون بمی حمله وشوه چې له امله یې خپله صالح سطحي ټپي شو او یو شمېر ملکیانو ته په دې پېښه کې مرګ ژوبله واوښته. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ته نومان مسعود اندرابي ویلي چې د حملې بڼې او پکې کارول شویو موادو د پکتو سره هغه حملو ته ورته ده چې وړاندې حقاني شبکې مسؤلیت منلی و. حکومت داسې مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل غواړي چې کورنیو چارو وزارت وایي دې ډلې یوازې 13 اونۍ 306 اتیا بریدونو کې 940 ملکي وګړي وژلي او 940 نور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان تاریخ اړین
د طالبانو د تیر اونۍ په یاد بریدونو کې چې د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شوی تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
طالبان به د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 پټ بندیانې له حمله حکومت سره دي. لدې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اشمیر ازادي رادیو ته سلطنه خوده وو، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړي چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتو دي او ان هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلې نږدې دوه اونۍ کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ولسمشر د دوهم مرستیال سرار دانش سرګندونی خو موارد له اخوا د بین الافغانی خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې دي د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار کړی چې که مذاکره کوونکي خواوي خلکو ته ژمن نه وي تر پښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیز په دې اړه نور څه تر کوي.
د پنځه کلنې رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږی چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلی چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د نولس کلنو لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لږکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل شوی دی او پریکړلیک لارې بین الافغاني مذاکراتو میسته ولیکدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنځمې پورز جوړه شوی و، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هیڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول له ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې صفیه صدیقي خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
سوله یوه جدي اړتیا ده، د هغو ښځو لپاره چې په کلیو کې دي یا په چوکیو ناستې دي. په دې اړه د نظر هیڅ تفاوت نشته. هغو 15,000 ښځو چې په دې اړه لاسلیکونه کړي او خپلې غوښتنې یې مطرح کړي، باید وګورو چې څنګه کولای شو دغه غږونه ورسوو او یو بدلون رامنځته کړو.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو یې له دغې ډلې سره د بندیانو تبادله پای ته رسېدلې، خو تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی 15 تنه بندیان افغان حکومت نه دي آزاد کړي. هغه مسله چې د سولې د مذاکراتو د ځنډ یوازینی لامل بلل کېږي. اوس به ولیدل سي چې څومره د مدني ټولنو او رسنیو دغو استاز غوښتنې چې مذاکراتي ټیم ته یې استولي په پام کې وساتل سي. ومغتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو ولسمشي مانی او د ملي روغې جوړې عالي شورا زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو که لیوی خواه پا افغانستان که ده سول خبری تودی دی بل خواه ده پده هواد که ده جگری دگرون هم تودی دی هم ده پارون پا کابل شهر که ده ولسمشر پر لمری مرستیال امرالله صالح یو مرگونه برید و سوچی پده برید که تردیر ملکانو تا مرگ جوب لواوشتا وست ده یو شمیر قربانیانو کورنی وی چی ده دوی ده عزیزانو جسدون لهم ورکتی دو پینزوز کلن احمد زیا پده برید که وجل سو خو کورنی وی ده غی وزی یو پشای مندل او نور جسده ورکتی بلخوا بیا ده کورنی چار وزارت وی ده دی پیشی ده تپیانو پشمیر که هم زیادوالی رغلی دی نور حال ده دیوی نادر پراپور که
د دو پنځوس کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته یې خپلوان فاتحې او غمرازۍ ته راټول شوي دي. احمد ضیا هره ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستي کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړۍ ډوډۍ لاسته راوړلو په موخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو دوه ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هېڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي. خپله هم مزدور کار یم. د ورځې دوه یا درې سوه ګټم. پلار مې ټولې ستونزې ماته پرېښودې او ماشوم ورونه او خویندې مې ماته پاتې دي.
د سلیم تر څنګ یې تره هم د خپل ورور د مړینې په ویر اوښکې تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینې غم تر څنګ له حکومته هم ګیله من دی. دی وایي په دې حمله کې یې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې یوازې یې د یوې پښې له مخې پېژندنه وشوه، خو تر اوسه هېڅ چارواکي یا حکومتي کس د خواخوږي لپاره در نه دی ورټکولی.
دلته چارواکي هېڅوک نه دي راغلي. یوازې د امبولانسونو مسؤلین مو ولیدل چې د څېړنو لپاره راغلي ول، نو هېڅوک نه دي راغلي.
اوس مهال له دې پېښې یوه ورځ تېرېږي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لا درکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حملې په وخت کې یې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تېره ورځ د کابل ښار تایمني سیمه کې د ولسمشر لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله صالح له حملې څو ساعته وروسته رسنیو ته استول شوي ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بښنه وغوښته چې د دې حملې له امله ورته مالي او ځاني زیان رسېدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمېرو له مخې دې حمله کې لس کسان وژل شول او سلویخ نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق قاریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
توکو شام به فرص شهادت ورسید او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اوس په کونړ ته ورسو چیرې چې اوسیدونکي په دې وروستیو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی بیره لري که چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کېدای سي په کونړ کې راغلی نسبي امنیت او آرامي ګډوډ او خلک د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
لطیف الله د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلی ناست او خاورو کې ګوتې وهي. لطیف الله وایي ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری و چې دوه اونۍ وړاندې د غټهپور ولسوالۍ په قمچۍ کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بیخي زیات شوي دي روزانه په جنگ. زما ورور محلي اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی. غربت دی، بیکاري ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدل په دغه شپه موته پاکټې شو ایسته بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په څېر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې درې اونیو کې یې په کونړ کې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګا شپه خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی. چې نن درې بجې جنازه ده او داسې هم روز بارا جنازې په تیرو دوه ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي او لسونه وخت دی تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلل.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي وای په تیرو دوو کالو کې یې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوو میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور
دوه درې میاشتې کېږي جنګ لا زور راغستی دی، او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ شي. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نشو کولی، هغه بیا امنه شوي دي او دولت څخه وختنه کوو چې دغه د بیا امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدی په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږتیا مختلفې حمله کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفرو نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلي شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 14 د دولت مخالف وسلواله ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوې کوي او له بل لورې دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی پروګرام تر څنګ نور راپورونه او اونیس پروګرام هم درته لرو، خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د ولسي جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د یو دیوال جوړېدو په چاره کې د فساد سوي ادعا او په اړه څېړنه کوي، په نږدې 2 ملیون ډالرو د داسې یو دیوال رغېدل د منلو نه دی. جاوید صفای چې د ولسي جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه تلسوی په ډیری اسانۍ پیدا کیږي او به دم راپور ته نه ده. شغلې صفای په واشنگتن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د چیرونو په برخه کې سم همکاري نه ده کړي. امید ظاهر مال په ډیرو نور تفصیل راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتي او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډیر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صاپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په 2 ملیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کارېدلی دی. نو مطلب داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
ښاغلی صاپی په واشنگتن کې پر افغان سفیر رویا رحماني تور پورې کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي، خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو مسؤلینو یې ځواب رانه کړ. د ولسي جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع یې لوی څارنوالۍ ته استولې څو په اړه یې څېړنې وکړي، خو لویه څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د اویا متره دیوال رغولو ته د یو شرکت $8,000 وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د $1,005,089 بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي، او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تر ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاند پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوی چې د می میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته چلزیره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او چیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیر اعلان کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا وایروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مداراس پر چین تور پوری کوي چې هڅه کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگتن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو ل پیغامونو
آزادیم په وردګ ولایت جلګه له ولسوالۍ څخه اړیکه تر سره نیولې ده. دلتا د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلي. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې وې. زلبیا د مهمو خبرونو سرټی کې له عصمت سروند څخه اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارلز دافیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په برخه کې د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دوو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولې دي. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور ونیو. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکي وګړي وژلې دي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه نور ژوبل شول چې پر پوستې موټر بمی برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د شپږیزي غوره لیګ سیالیو په دوام کې نن د سپین غر زمریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیشه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. او د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل.
منکم سروان دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسم سپورتي خبرونه لناجی صفای اور.
د سپورت ورزنه هنداره
سپینغر لوبډلې بوست لوبډلې ته په ماتي ورکولو سره خپل دوهمه لوبه وګټله. د شپږیزې لیګ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د سیالۍ پچه بوست ساتونکو لوبډلې وګټله او سپینغر پړنګانو لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپینغر په ټاکلو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو مقابل لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه. سپینغر لوبډلې د نن په لوبه کې دوه بدلونونه راوستي وو. د شبیر نوري پر ځای تمیم او د رحمت الله شفق پر ځای مجید عالم ته چانس ورکړی و چې دا پریکړه ښه ثابته شوه او یادو دواړو لوبغاړو د دې سیالۍ په ګټلو کې مهم رول درلود. تمیم 9 او مجید عالم 25 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې هم د بوست ساتونکو لوبډلې د پایل لوبغاړي ژر وسوځېدل خو تر دې وروسته د کریم جنت نیمه سلیزي او د ګلبدین نایب تیزی توپ وهنې دا سیالۍ تر وروستي اوره وغځوله. بوست ساتونکو په ټولو شلو اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 180 منډې وکړې او دا سیالۍ د 50 منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جای جایزه تمیم سرخودی ته ورکړل شوه. د شپږیزې لیګ د نن ورځې دوهمه لوبه د کابل بازانو او امو نهنګانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آزادې مبارزې اتل لوبغاړی نور محمدوف اعلان کړی چې ډېر ژر به له لوبو مخخه وکړي. د سپورت اکسپرس د راپور له مخې د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړي ویلي چې لږ ټپي شوی او نه غواړي چې فلج شي. د روسیې دا نامتو لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. او میسی د بارسلونا لوبډلی سره تمرینات پیل کړل. که څه هم بارسلونا لوبډلی یو اونۍ مخکې تمرینات پیل کړي وو، خو د میسی د جلا کېدو په موخه یو اونۍ وروسته د بارسلونا لوبډلی سره په تمرینونو کې پرون یو ځای شو. 33 کلن لیونل میسی د تیر اګست میاشتې په 15مه نیټه اعلان وکړ چې بارسلونا لوبډله پرېږدي، خو د تیرې جمعې په ورځې په یو مرکه کې د نه جلا کېدو اعلان وکړ.
او سن دو اونیز پروگرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کارت اونیز پروگرام دی اور پسې کور کله.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼد لاملونه لري. کدی ست ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی سم د سرواچی ام د سدودی.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغله او مورته مورته ویل چې چاړه دی وهم چاړه دی وهم دا باید چې اول دی چاړه تی نه الله سخي سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړند کړي ولا خپل موشمه.
نن په دې اکله خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، خواهی تاسو با هم لیدلی وی چی زینی ماشمان نور و تدست توان رسوی چی دی عمری ای بیکری. چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شین، اغا چی دی چی ماشوم دیر علاقه و سرخی. لبلی خواه بل ماشوم یا هم لوی تا تاوان رسول خواند ورکوی. چی کل زمینه ور تا برابرشی گزار کوی. ده کابل اوسیدون که نسیمه نیازه وی چی، دست هم شوی چی ماشوم خپل مور رنده کدی.
اکثر ماینده دی خدای پاک لدینو، چی کل لگ زرغت سو بیا پاس لغن دوی چکیه. ماشوم زتی نو تیر خبر ندی کدی کچیه تزی؟ کله سپې سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. زه دوی نو ته خبرې نه دي. سیلک زره سهار سو سیلک زره غلمغل یا شوري په کور کې وچو الله سن سیمه منډه کله ورسره کوڅې ته هلته کوڅه کې مستی وکه لوبې وکه. ګور یو ماشوم ته چې د منګ همسایګان دي جکسوی دی، یو ورور جکسوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده، یو ورور جکسوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده. د منګ همسایه مورغلی او مورته مورته ویل چې په چاړه دي ووهم چاړه دي ووهم دا باید چې اول دی چاړه تی نه الله سخي سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړی وو سترګې پیړنده کړي ولا خپل ماشومې. خو دغه خپل ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکوي. و بیا پاسته پستونزو کې اساس سی بیا غاټ سی امو غسی شقاب سی لورکین نه شقاب سو بیا دوت رغټینی پوری هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه چری بیرون لیگی بیا ورنه خبر نه وی په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خوب ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهیږي چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر و چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کوروالا خپل ماشوم ته خپل کنترول لاندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت غوته وشي او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه.